د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نوري اسنوري ام بیا هم هر کلی کوم چارواکي وایي چې د نوې کابینې یو شمیر غړي به نن ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. دا موضوع مو د خبرونې په سر کې د خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو او همدا شنبه د موضوع له سیاسي کارپوهانو سره هم وڅېړو. دوه اونیز پروګرامونه سپورت او ګوړې اچار هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی ده چې نن افغان ولسمشر د کابینې کاندید وزیران د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د بلخ په جوزجاني مارکیټ کې د اور لګیدو په پیښه کې شل دوکانونه سوځېدلې او په پیښور کې هغه ښوونځی چې تیره میاشت پرې طالبانو حمله کړې وه بېرته خپلې دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستلې. د خبرونو تفصیل تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د نوې کابینې کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي کړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي تیره ورځ په یو خبري غونډه کې تایید کړه چې د کابینه به نن معرفي شي. د راپورونو له مخې ولسمشر او اجرایه مشر تیر ماښام د څو ساعتونو لپاره د کابینې د فهرست په اړه خبرې وکړې. د حکومت په اجرایه ریاست کې وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې چې ازادې راډیو ته وویل چې په غونډه کې دواړو مشرانو د کابینې پر فهرست موافقه وکړه، خو سرچینې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د بلخ چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې په جوزجاني مارکیټ کې د اور لګیدو په پیښه کې شل دوکانونه سوځېدلې. د دې ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری رسنیو ته وویل چې پیښه تېره شپه رامنځته شوې او تر اوسه پورې علت یې نه دی معلوم. نوموړي وویل چې د دې اور لګیدو له امله خلکو ته سلګونه زره افغانۍ زیان اوښتې. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ مسؤلان وایي چې د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یوسف کارګر روغتیایي وضعیت اوس د ښه کېدو په حال کې دی. د فوټبال د غوره لیګ کمشنر شفیق ګوهری نن ازادي راډیو ته وویل چې سهار یې د ښاغلي کارګر سره لیدلی. نوموړي وویل چې هیله من دی افغان امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول پولیس حمله کوونکي پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري.
ما ته دا پوښتنه پیدا شوې چې څه ډول کسان به د دې حملې تر شا لاس لري. زه هیله من یم چې زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ پولیس د حمله کوونکو پل پیدا کړي.
د راپورونو له مخې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي تیره شنبه د شپې لخوا د خپل کور مخې ته د نامعلومو کسانو لخوا پر چړو وهل شوی او اوس مهال د کابل په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي رو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداری 1518 افغانۍ. په پیښور کې هغه ښوونځی چې تیره میاشت پرې طالبانو حمله کړې وه بېرته خپلې دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستلې. زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نن په داسې حال کې د پوز عامه ښوونځي ته لاړل چې په ټول پاکستان کې د ژمي له رخصتۍ وروسته ښوونځي بېرته پرانیستل شول. وسلوالو طالبانو د ډسمبر په 14مه پر دې ښوونځي برید وکړ چې په نتیجه کې 150 تنه چې اکثره یې ماشومان وو ووژل شول. دا له کلونو راهیسې پر دې هېواد د سخت دریځو وسلوالو تر ټولو ناوړه حمله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ایران او د امریکا متحده ایالات به کله د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماتان د جنوري په 14مه په جنوا کې غونډه کوي او د اټومي خبرو د پرمختګ لپاره لارې چارې ولټوي. ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د خبرو د بل پړاو له پیلېدو مخکې سره وویني. د دغو خبرو هدف د تهران د اټومي پروګرام پر سر د راپورته شوی دولس کلنې لانجې پای ته رسول دي. ظریف د یک شنبه په ورځ په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې له کاري سره به د خبرو هدف دا دی چې د آیا کولای شو خبرې چټکې کړو او پکې پرمختګ وکړو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حمله وروسته پرون سبا باندې 15 لک خلکو چې د نړۍ د سلويختو هیوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د چارلی دو تنزی اونیزی پر دفتر د تورستي برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دې حملې په 10 قربانیانو کې 4 کارتونستان هم شامل وو. لاریون کوونکو د افراطیت پر ضد د یووالي او د چارلی دو د خپرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویل پرون په ټوله فرانسې کې لږ تر لږه 3.1 میلیونه خلکو د افراطیت پر ضد لاریون وکړ چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري. د یووالي په نوم د دې لاریون مشري د فرانسې او د نړۍ د سلويختو هیوادونو مشرانو کول او د دې حملو د قربانیانو د کورنیو غړي هم پکې حاضر وو. ټاکل شوی چې د جرمني، روسیې، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. په برلین کې دغه غونډه 100 ورځې مخته له هغې جوړیږي چې په پام کې ده د دغو هیوادونو مشران د اوکراین د کړکیچ پر سر د خبرو لپاره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جرګه شي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د شنبې په ورځ وویل چې دا له وخته مخکې ده چې آیا دغه غونډه به وشي او کنه. مرکل وویل د غونډې د بریالیتوب لپاره پکار ده چې په مینسک کې د دسمبر د میاشتې د سولې د موافقې په عملي کولو کې پرمختګ وشي. او کوریشیا د لومړي ځل لپاره خزینه ولسمشره وټاکله. کولیندا ګرابچ چې یو محافظه کار سیاستواله بلل کیږي د جمهوری ریاست د دوهم دور په پرونیو انتخاباتو کې د رایو په ډیرو لږ توپیر سره د ولسمشر یاسویش ته ماتې ورکړه. هغې له نوموړي شاوخوا 20,000 ډېرې رایې وګټلې. په کوریشیا کې د جمهوری ریاست څوکۍ تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. له تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی به هم خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې چارواکي وایي د نوې کابینې یو شمیر غړي به نن ولس جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره معرفي شي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او پر دې موضوع وروستی حال اخلو. دغه راز په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت له چارواکي سره هم پر دې موضوع خبرې کوو او د کابینې د نوې ترکیب موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو سره په خبرو کې هم چیړو. پر ځینو نورو په مسایلو پر راپورونو کې اوري چې په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانان له بیکاری ځوریږي.
نو اکثریت اوس خدا مخالفینو ته ډیر ځوانان ورځي ولې بیکار وي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې په پاریس کې د هغه لاریون له حاله مخبرو چې پکې په سلګونو کسانو برخه واخیسته او د پاریس د وروستیو خونړیو بریدونو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ګډې اچار او سپورت پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو سره وسی. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تم ده چې ولسمشر اشرف غنی د نوې کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رای د اخیستلو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبداللهی محمدي تیره ورځ په یوې خبري غونډه کې تایید کړ چې نوې کابینه به نن معرفي شي. په عین حال کې د ولسمشر د اجرایه ریاست یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیره شپه دواړو مشرانو د نوې کابینې پر فهرست موافقه وکړه. خو سرچینې په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمان رحمت الله افغان راته وای چې د کابینې په اړه څه پرمختګونه شوي دي، آیا ولسی جرګې د نوې کابینې د ورپېژندلو لپاره تیاری نیولی دی او کنه؟
بلې نوري صاحب، ټاکل شوی ده چې نن ولسی جرګې ته کابینه د کابینې ځینې غړي معرفي شي. شېبه وړاندې چې موږ د ملي شورا د ولسی جرګې له لومړي منشي سید اکرام سره تماس ونیو، هغه راته وویل چې تر اوسه پورې د هغه لیست چې د جمهوري ریاست لخوا پارلماني وزارت ته سپارل کېږي نه ده سپارل شوی. دول چې ممکن دغه لیست د جمهوري ریاست لخوا شاوخوا یوولس بجې پارلماني وزارت ته وسپارل شي او هغه پارلماني وزارت به ولسی جرګې ته معرفي کړي، یعنی ورکړي. بل یو سرچینې چې د اجرایوي ریاست یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ویل چې بیګا دولس بجې دواړو مشرانو په یو لیست باندې موافقه کړې ده. هغه لیست چې د اجرایوي ریاست لخوا ازادي راډیو ته رسېدلی ده، په هغه کې صلاح الدین رباني بهرنیو چارو وزارت، انورالحق علومي د کورنۍ چارو وزارت، زلمه یونسی د معرف وزارت، نجیبه ایوبی د ښځو چارو وزارت، فیروز الدین فیروز د عام روغتیا وزارت، علمی بلخی عدلی وزارت، سردار محمد رحیمی د تجارت وزارت، برنا کریمی د مخابرات وزارت، محمود سیقل د اوبو انرژي وزارت، سردار رحمان اوغلی د اقتصاد وزارت، نصیر احمد محجور د مهاجرینو چارو وزارت، همدارنګه محمود ګل زلمای د کلیو پراختیا وزارت نومان وزیران دي. خو تر اوسه پورې د دې لیست په اړه باندې جمهوریت ریاست څه نه دی ویلي، چې د غلیس هم جمهوریت ریاست لخوا تایید شوی دا او کنه. بلې نوري صاحب،
افغان صاحب تاسو بیا هم را سره اوسئ. تاسو یادونه وکړه چې سرچینو ویلي چې تر اوسه معلومه نه ده، چې ځکه چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته دغه د کاندید وزیرانو لیست نه دی سپارل شوی. همدا شیبه له کابله په پارلماني چارو کې د دولت وزارت سرپرست ډاکټر محمد کریم باز هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې باز صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ د ازادي راډیو د خبریال خبرې خو مو واورېدې، وایي چې لس تر اوسه پورې تاسو ته نه دی رسېدلی.
ډېره زیاته مننه، خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې د یوې ډېرې مهمې موضوع سره په اړوند تماس ونیولو. باید ووایم چې د یو اوږده ځنډ وروسته انشاءالله هغه ورځ را رسېدلې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې به د کابینې نوملړ ولسی جرګې ته رسمن ورمعرفي شي.
تاسو ته دغه د کاندید وزیرانو لیست درغلی یا در سره تماس نیول شوی دی چې تاسو ته به کله سپاري؟
نو ما مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې ان شاء الله نن د ورځې په وروستیو کې به موږ ته دا نوملړ را ورسیږي. مجرد زموږ ته د نوملړ در رسېدو سره سم به هغه ولسی جرګې ته وروپیژنو.
چارواکو څه نه دي ویلي چې آیا دا به د بشپړې کابینې د کاندید وزیرانو لیست وي او که د کابینې د یوې برخې؟
ډېر کوشش شوی دی چې کوم ځنډ هم ډېر اوږد په کې راغللو او د ولسی جرګې څخه هم رنګارنګ فشارونه دي چې تر څو وتوانېږو نوملړ مکمل نوملړ معرفي شي.
طرزالعمل څه ډول دی؟ ولسی جرګه یوازې څو ورځې محدودې ورځې لري چې خپل کار ته دوام ورکړي او وروسته بیا په رخصتیو باندې ځي. که چیرې دغه بشپړ لیست معرفي کیږي یا بشپړ کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کیږي، آیا دا به ټولو ته به د باور د رایو په اړه رای ګیری کیږي او که به بیا دا موضوع ځنډول کیږي؟ هر یو وزیر یا څو وزیرانو ته به رای ورکول کیږي او دا لړۍ به دوام لري؟
د معرفي د کابینې دپاره د رای اعتماد اخیستلو یو خاص پروسیجر لري. په اول قدم کې نوملړ معرفي کیږي ولسی جرګې ته او ورسره د هغوی ټول اسنادونه، ځکه چې ولسی جرګه د هغوی د کاندیدانو لکه څنګه چې په اساسي قانون کې شرط ایښودل شوی دی چې باید لیسانس وسي، هغه اسنادونه ټول چې د لوړو زده کړو وزارت هغه تایید کړي وي. که چا په داخل د افغانستان کې تحصیلات کړي وي هغه تایید ته ضرورت نه لري، ولې که بهر تحصیلات څوک ولري کوم نومان، نو هغه د لوړو زده کړو وزارت تاییدوي. پس له هغې څخه بیا دا دوه ساعتونو په اوږدو کې ولسی جرګه وخت لري چې ټول اسناد ارزیابي کړي او له هغې څخه که د چا کوم نیمګړتیا په اسنادو کې موجود وي هغه بیرته ردوي. په همدې خاطر باندې وروسته د هغې نه بیا ولسی جرګه عمومي اجنډا د دوی د معرفي کولو له خاطره چې جلال نواب رئیس جمهور او یا د هغه معاونینو له جملې څخه یو وي ټوله کابینه رسما هغوی ته ورپېژني، یعنې د ټولو نمایندانو سره یو ځای. بیا وروسته د هغې نه دوی خپلې کاري برنامې ولسي جرګې ته وړاندې کوي چې معمولا د کاري برنامو په وړاندې کولو کې وخت رښتیا دقیقه ده چې ډېر زیات نه شي. په ورځ کې به څلور پنځه نفره یا تر شپږو نفرو پورې هغه به ولسي جرګې پورې بیا ارتباط نیسي. دوی ته به وخت ورکوي، دوی به خپل کاري برنامې اراعه کوي او ضمناً سوال او جواب هم دلته مطرح کېږي د هغو نمایندانو نه چې هلته خپله کاري برنامه وایي. بیا وروسته د هغې نه د دوی سره سوال او جواب مطرح کېږي. کله چې دا ټوله برنامه تکمیل شوله بیا په یوه ورځ باندې ټولو ته صندوقونه کېښل کېږي او د اعتماد د رایې ورکړې پروسه شروع کېږي.
څه معلومات لرئ چې آیا د نوې کابینې کاندید وزیران به د ولسمشر لخوا په خپله ولسي جرګې ته معرفي کېږي که به د هغو د مرستلانو لخوا؟
یو څه شی غواړم د دې مخکې د دې نه چې دې سوال ته ستاسو ځواب درکړم، تاسو ویلې چې د ولسي جرګې وخت کم پاتې دی په راتلونکي سې شنبه ته. نن د سې شنبه ورځ ده، د دوی د ژمي تعطیلاتو رخصتي شروع کېږي. ولې اساسي قانون وایي که کله د مجلس یا د پارلمان په اجنډا کې ملي مسائل مطرح وي چې دا هم یوه ملي موضوع ده، هغوی بیا خپل تعطیلات ځنډوي. نو په لحاظه هغه ستونزه نشته ده چې د دوی وخت کم دی، دوی کولای شي چې خپل مجلس ته دوام ورکړي تر څو چې دغه ټول کاندیدانو ته د اعتماد رایه ورکړي. او دوهم موضوع چې د معرفي موضوع ده، په پوخا کې پارلماني اور هم همداسې وو او اصول د داخلي د وظایفو د ولسي جرګه هم همدا وایي چې کابینه رئیس جمهور لخوانه او که چېرته رئیس جمهور وخت ونه لري یو د هغه د معاونینو لخوانه معرفي کېږي. نو تر اوسه پورې زه په دې مورد باندې داسې تحقیق صدر ته نه شم ویلی چې خپله جلالت مهاب رئیس جمهور به معرفي کړي او که یو د معاونینو نه به معرفي کړي.
تاسو د کاندید وزیرانو د تحصیلي د تحصیلاتو په ارتباط باندې د کاري تجربو په ارتباط باندې وویل چې د ولسي جرګې غړي به دې ته اړتیا ولري چې دوی تحصیل او دغه راز کاري تجربې وڅېړي او هغه اسناد چې په دې ارتباط باندې وي دوی ته باید بشپړ رسیدلي وي. که چیرې دواړو مشرانو اشرف غني او عبدالله هغه خپلې مخکنۍ ژمنې په پام کې نیولې وي چې یوه مسلکي او ورلد کابینه به جوړوي، نو دلته ګمان کوم چې د ټولو تحصیلات به واضح او روښانه وي چې چا څه تحصیلات کړي دي او څوک څومره کاري تجربې لري. آیا دا موضوع به ستاسو کار نور هم اسانه نه کړي؟
دا بالکل زمونږ کار زمونږه څه چې د ولسي جرګې کار به ډېر اسانه شي. کله مونږه د دوی مکمل اسنادونه د هر یو کاندید وزیر سره د تحصیلاتو سره د نور کوم هغه ضرورتونه اسناد چې ضرورت دي، د تابعیت تذکره ده، په طور مثال د تذکره ده چې باید افغاني تابعیت ولري، لکه څنګه څومره د مخکې چې ولسي جرګې یوه پرېکړه وکړله چې دوه تابعیته وزیران باید مونږ ته معرفي نه شي. دا هم یو سوال دی ځکه په اساسي قانون کې راغلی ده چې وزیر چې معرفي کېږي باید تنها تابعیت د افغانستان ولري. بیا په همدغه ماده کې د اساسي قانون کې وایي که چېرته دوه ګونه تابعیت هم ولري بیا هم تصمیم خپله ولسي جرګه ورباندې نیسي. په لحاظه دلته د ولسي جرګې لاس خلاص دی که چېرته دویم تابعیت هم یو ډېر په کارپوه سړی معرفي شي، نو کولی شي هغوی د دغه خپل صلاحیت نه استفاده وکړي او هغه هم د رای ورکولو په لیست کې شامل کړي تر څو د اعتماد رای ورکړي. یعنی دویم تابعیت مطلق ممانعت نه لري مګر چې خپل د ولسي جرګه تصمیم ونیسي.
تاسو چې ولسي جرګې ته د مخکنیو کابینو د غړو د وزیرانو د معرفي کولو کافي تجربه لري، په دې دیارلسو کلونو کې اکثرا ډېر کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي شوي دي، د باور رایه نه ده اخیستې، بیا بل وزیر ور معرفي شوی دی. دغو پخوانیو تجربو ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا ځل به مو کار یعنی ساده وي؟
زه فکر کوم چې په کابینه باندې په کافي اندازه باندې کار شوی دی او دواړه مشران هم جمهور رئیس او هم د اجرایي ریاست مشر دواړه په تعهد کړی دی د ملت سره د خلکو سره چې مونږ به کارپوه خان معرفي کوو. نو په اغلب ګمان باندې انشاءالله همداسې به شوي وي او پوه لایقه خلک، بااستعداده خلک او مسلکي خلک دا معرفي شوي وي. حتما معلومه خبره ده چې د ولسي جرګې د اعتماد د رایې ورکړې پروسه به ډېره اسانه شي.
په پارلماني چارو کې د دولت وزارت سرپرست ډاکټر محمد کریم باز له تاسو نه مننه سره لدی چې له ټولو مصروفیتونو سره حاضر شوي، موږ سره مو په دې پروګرام کې برخه واخیستله او ځینې پوښتنو ته مو ځواب ورکړل. تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د کاندید وزیرانو د معرفي ولسی جرګې ته د معرفي په اړه بیا هم له تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. له کابل د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه د صافی سره خبرونه ته راغلاست.
بله سلامونه دی ورسېږي او امید ده چې اواز هم سم راورسېږي.
بله
خپل باندې کیږي چې خبرې وکړو سره
ان شاء الله. نور اواز بند بند کیږي دغه د کابینه هم معرفي کی. بله کابینه هم معرفي کیږي. صافی صاحب د کابینه په ارتباط باندې مو مخ کې اتمن د پارلماني چارو کې د دولت د وزارت سرپرست خاغلی با صاحب خبري اوریدلې وي. زموږ خبريال مخ کې کته هم د جمهوریت ریاست چارواکي په دې اړه چې آیا د کابینه لپاره بشپړ کاندید وزیران معرفي کیږي نن ولسی جرګې ته کنه څنګه وایي؟ خو د اجرایه ریاست یوې سرچینې له ازادي راډیو سره د کاندید وزیرانو یو فهرست د نمونو یو فهرست شریک کړی دی. مخ کې زموږ خبريال د دغه فهرست د دولسو کاندید وزیرانو چې د عبدالله لخوا وزارتونو ته معرفي شوې دي نمونه په ډاګه کړل. دغه نمونه ته په پام سره چې دغه وزارتونو ته دوی نومول شوې دي عبدالله لخوا، څه فکر کوي چې نوې کابینه به یو کاري او مسلکي کابینه وي؟
دا فکر کوم چې تر اوسه پورې د دوالو کاندیدانو د خوانه د دوالو کې تاسو د خوانه د ملګرو د خوانه فشارونه هم په ډاکټر اشرف غنی وجود لري، هم په ډاکټر عبدالله وجود لري چې دا مسله په مشکلاتو سره مواجه کړي او ځنډولې ده. نو امیدوار چې که اوس موافقه ته رسېدلي وو وعده یې کړې ده نن هغه اعلان کړي او ډېر سل په سلو کې توقع د دې نه دي چې دوی به ډېر کار پام او مسلکي کسان او
ولې
کړی
چې فشارونه ډیر موجود وو. صفای صاحب که دغه نمونه مونوي اوریدلې زموږ خبريال په کابل کې د پاستډیو کې د رحمت الله افغان به یو ځل بیا د هغو کاندید وزیرانو نمونه په ډاګه کړی چې د عبدالله لخوا یا د اجرایه رئیس لخوا وزارتونو ته نومول شوی دی. که څه هم د جمهوریت ریاست سرچینو تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې چې دا به همدغه وزیران وي چې د اجرایه ریاست لخوا معرفي کیږي او کنه. خو که چیرې دغه لست یا فهرست باندې هوکړه نه وي شوی نو دغه منبع چې یو ماسقه منبع د ازادي راډیو سره دغه لست هم نشریکاو. رحمت الله افغان که یو ځل بیا لطف کوي دغه د وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو نمونه اعلان کړي.
بله نوري صاحب، هغه لست موږ ته رسېدلې ده دولس وزیران دي چې په سر کې بهرنیو چارو وزارت صلاح الدین رباني، کورنیو چارو وزارت نورالحق علومي، د معرف وزارت زلمه یونسی، د ښځو چارو وزارت نجیبه یوبی، د امر روغتیا وزارت فیروز الدین فیروز، د عدلی وزارت علیمی بلخی، د تجارت وزارت سردار محمد رحیمی، د مخابرات وزارت برنا کریمی، د اوبو انرژي وزارت محمود سیقل، او د اقتصاد وزارت سردار رحمان اوغلی، د مهاجرینو چارو وزارت نصیر احمد مهجور، او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت محمود ګل زلمای کاندید وزیران دي. بله نوري صاحب.
صفای صاحب نمونه مو واوریدل، تاسو لکه چې د نورو افغانانو په څیر دغه کابینه ته انتظار ایست چې دا به یو کاری او مسلکی کابینه وي، هغه چې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه. آیا دغه نمونه ته په پام سره دا به یو کاری او مسلکی کابینه وي کنه؟
ما سم ټول واورېدل، ما ځینم چې ما واورېدل ټول دا کسانو چې بېګا سبا یې د ډاکټر صاحب عبدالله دپاره خبرې کولې، نتقالې وو او دې په طرفداري په هر ډول غږېدل. دا نمونه خو تقریبا په سلو کې نه نوي هماغه کسان دي چې نمونه یاد کړ. دا چې کوم صلاحیتونه لري کوڅو کې اصلکی ندی ندی دا به د برخورد پارلمان او د دوی د سوانې د اعلانولو نه بیا معلوم شي چې دا
بله. و ډیر صفای له تاسو نه مننه. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان و ډیر صفای وو. د غرض له خپل خبريال رحمت الله افغان نه هم مننه، او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت سرپرست ډاکټر محمد کریم باز نه هم مننه چې ولسی جرګې ته د افغانستان د دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله لخوا د نوې کابینې د معرفي د ترکیب په اړه راسره خبرې کولې. په پام کې ده چې یو شمېر کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي شي. د موضوع بیا هم څېړو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانان له بیکاری زوریږي او وای چې د لوړو زده کړو له سندونو سره سره ورته وظیفه نه پیدا کیږي. دوی وای چې افغان حکومت ورته د کار پیدا کولو لارې چارې پیدا نکړي، دوی به د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره حتی د وسلوالو لیکو ته مخه کړي. نور حال ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پرپورټ کې.
په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانان چې ډېر یې د دولسمو ټولګیو او نیمه عالي زده کړو سندونه په لاس لري وایي د کار په لټه ګرځي، خو د وړ کارونو نه پیدا کېدو له امله مایوس او د وسلوالو لیکو ته مایل شوي دي. یو شمېر ځوانان په دې نظر دي چې که مرکزي حکومت یې د سالم مصروفیت په اړه فکر او غور ونه کړي، مجبورن به د وسلوالو لیکو ته ورمخه کړي. څو ورځې وړاندې د پکتیا په ډنډي پټان څمکنیو ځاځي اریوب پولیسوالیو مرکز ګردیز ګڼ شمېر ځوانانو په خپلو خبرو کې راته وویل چې له مرکزي او نوي حکومت څخه ډېرې تمې وي، خو اوس نایلي او مجبور دي چې د کار نه پیدا کېدو په سبب د وسلوالو لیکو ته لاړ شي.
ځوانان خو نن سبا په پکتیا کې دومره اندازې ته بیکاره شوي دي کنه چې حتی اکثریت یې دا وایي چې موږ چې د دې بیکاری نه موږ مړو وای هغه ډېره ګټه پوښولې. نو اکثریت اوس خو د مخالفینو ته ډېر ځوانان ورځي ولې بیکاره وي، بیروزګاره وي.
زه سیف الله خان د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د لنډې کلی اوسیدونکی یم. دې ځوانانو د بیکاری په اړه داسې خبر درته کولای شم چې حکومت نه امید کیږي چې موږ ته ولې زمینانه برابرې. موږ نن ورځ چې موږ د کومو شاګردانو سره لیدنه کړې ده په خپل لیسه کې، هغه موږ ته ویلي دي چې کچیر موږ په کانکور په ازموینه کې بریالي نه راغلو نو موږ به شاید چې وسلوالو نه پر سره لاسونه یو.
نو مې نن مرجان دی مجروح زادی په د پټانو سره اوسیدونکی زه سکول د انسټیټیوټ د کثیر د انسټیټیوټ نه پرې شوم، خو هیڅ وځې پانه نه تر اوسه ځکه چې موږ دې هغه ته غلي یو چې تر څو کوم یو ځای پیدا کو. نه حکومت تر اوسه موږ ته څه ډاډ نه درکړی، خو صرف داوا دای کړی چې سرلی ته به تاسو ها امتحان اخلو. بعض خلک پیدا کیږي کنه چې هغه ته کوم کار پیدا نه شي، هغه د سوال سره ځای شي ځکه چې هغه نه دې مجبوریږي چې په کور کې لا روزګار ساروي او نور څه کارونه نه ته پیدا کیږي، هغه مجبوریږي چې د سوال سره ځای شي.
یوازې دغه دوه درې تنه نه دي چې د کار نه پیدا کېدو له امله مایوسه شوي دي. د دې ولایت ګڼ شمېر داسې ځوانان هم شته چې د پانتون سندونه په لاس دي، خو د واسطو پیسو نشتوالي له امله په دندو پسې لالهاند ګرځي.
زه په خپل باندې شریعت نه فارغ یم، نو زه څه څنګه وکم؟ زه چې کومه چوکۍ نیسم هغه چوکۍ نه ماته میمانه دومره پیسې غواړي چې هغه بیرته ما هغه رشوت ته آماده کوي چې زه دوی په هغه رشوت زه بیکار یم. زه ما چې کار لاله نو زه ما څه کول زه دلته کېنم. زه به اوس په خپل کاروبار کې لګیا وم.
زه زبید خل ډېر بکوره دي دا اوس دمو څنګه چې ورور د وکسه د ټول دولسم نه پاس دي بنتیجې ګرځي. بیا چې غریب سړی وي هغه خو یې خدای سره مطلب وړی دی او پیسه دوره چې وي پنځه روپۍ ورکي به وظیفه ورته پیدا کړي. نور په اصولو چې څوک دماغ لري هغو ته په خپلو اصولو چوکۍ والا کې ورکړی شوی وي.
د ځوانانو دغه ستونزې او مشکلات د دې ولایت مدني فعالان هم تاییدوي چې که چېرته ځوانان سالم مصروفیت ونه لري ښایي ټولنه له لویو ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي. مدني فعال نجیب الله خان:
زموږ اکثره ځوانان چې دي چې له پوهنتونه فارغېږي سرل دسې ښه په ښه نمره به فارغ سوی ښه لیاقت به لري، مګر هم همدا یو بانه ورته نیول کېږي په دولتي پوستو کې څه کاري تجربه نه لري او دوی نسي کولی چې د پوهنتون له فارغېدو سره سم وظیفه ترلاسه کړي. نو عموما دوی یا په ډېر کم معاش باندې کار کوي او یا داسې ځي چې مجبور دي وسلوالو هغه ته ورسي، وسلوالو ډلګویو ته، ځکه هغلته د دوی هغه خپلې غوښتنې پکې شبه کېږي.
نوموړی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځوانانو لپاره د سالم مصروفیت پیدا کېدو په خاطر جدي ګامونه پورته کړي او کچېرې دا کار ونه شي ښایي د هېواد راتلونکی برخلیک په دې برخه کې د اندېښنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه په یاد ولایت کې د کار ټولنیزو شهدا او معلولینو ریاست له چارواکو څخه نظر واخلو، خو د پرلپسې هڅو سره سره هم بریالي نه شو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
دا یوازې پکتیا نه ده چې ګڼ شمیر ځوانان چې تحصیل کړی دی بیکاره ګرځي، بلکې د افغانستان په اکثرو نورو ولایتونو کې هم وضعیت په همدې ډول دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو یو ځل بیا به نجیب صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست ځینې سرچینې وایي چې د عبدالله لخوا ولسمشر ته د وړاندې شوو کاندید وزیرانو لیست نهایي شوی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله لخوا د ټاکل شوو کاندید وزیرانو نومونه هم را لېږلي دي چې ټاکل شوی لیست یې نن ولسي جرګې ته ولېږل شي. د بلخ چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې په جوزجاني مارکیټ کې د اور لګیدو په پیښه کې شل دوکانونه سوځیدلې. د کاپیسا امنیه قومندان وایي چې زورواکي اجازه نه ورکوي چې په خپل منځي جګړو کې ښکیل دوه سیمه ییز قومندانان د قانون منګولو ته وسپارل شي. په پیښور کې هغه ښوونځی چې تیره میاشت پرې طالبانو حمله کړې وه بیرته خپلې دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ایران او د امریکا متحده ایالات به چې کله د دواړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان د جنوري په 14مه په جنیوا کې غونډه کوي د اټومي خبرو د پرمختګ لپاره لارې چارې ولټوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حمله وروسته پرون څه باندې 15 لک خلکو چې د نړۍ د سلویښتو هیوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. او ټاکل شوی چې د جرمني، روسیې، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د تخبرو، خو اوس به هم په نړیوالو موضوعاتو کې په پاریس کې پرونی لارون له حاله مخبرو. په اروپا کې پرون سلګونه زره کسانو په فرانسې کې ورستۍ حمله چې په نتیجه کې ولس کسانو وژل شول وغندل. د پاریس په پراخ لارون کې پر عامو خلکو سربیره د فرانسې او د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د پاریس لارون ته شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورغلي وو، خو دقیق شمیر یې ممکن نه و. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15 لک خلکو چې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مشران هم پکې و لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د چارلی ابدو د تنظیم او نیزه پر دفتر د حمله له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د تروریستي حمله په 10 قربانیانو کې څلور کارتونستان هم شامل و. لاریون کونکو د افراطیت پر ضد د یووالي او د چارلی ابدو د خبرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټوله فرانسې کې لږ تر لږه 3.5 میلیونه خلکو د افراطیت ضد لاریون وکړ چې د فرانسې په تاریخ کې ساری نه لري. د وزارت همداراز ویلي چې د پاریس په لاریون کې د 12 لک 14 لک ترمنځ خلکو ګډون کړی وو، خو د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره دقیق شمیرنه ناممکنه وه. د یووالي په نوم د دې لاریون مشري د فرانسې او د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مشرانو کوله او د دې حملو د قربانیانو د کورنیو غړي هم پکې حاضر وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جرمني، برتانیا، ایټالیا او اسرائیلو له صدراعظمانو، د فلسطیني ادارې له مشر او د څو نورو هیوادونو له مشرانو سره لاس په لاس په دې لاریون کې ګډون وکړ. د اوکراین ولسمشر، د ترکیې صدراعظم او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د دې لاریون ګډونوالو. د متحدو ایالاتو استازیتوب لوی څارنوال اریک هولډر کاو، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ناټو عمومي منشي او د اروپای ټولنې، اروپای کمیسیون او اروپای پارلمان مشران هم له فرانسویانو سره د خواخوږۍ په دې غونډه کې حاضر وو. په نورو اروپایي ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو په لاریونونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. شاوخوا شل زره کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له شعارونو سره چې د کرکې پر ضد د یووالي او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه پرې لیکل شوي وو واټونو ته راووتل. د برلین په لاریون کې شاوخوا 9000 کسانو ګډون کړی وو او د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سلګونه کسان چې د فرانسې سره سپین او ابي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راووتلي وو. د مادرید د اورګاډو په اتوچا سټیشن کې چې د 2004 کال خونړۍ تروریستي حمله پکې وشوه هم سلګونه مسلمانانو غونډه وکړه. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې شاوخوا 3000 کسانو په داسې حال کې چې قلمونه یې په لاسونو کې وو لاریون وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی لکندهار لیکي د دې کابینه خو معرفي شو اوس به معلومه شي چې ولسی جرګه به د باور رائے ورکړي او کنه. د سخکاری چې خغل احمدی نور د کابینه د نه اعلان دوه په خاطر ډیر بیا وسله شوې ده ځکه تر اوسه کابینه ولسی جرګه ته نه معرفي شوه. رفیق الله صار لخوست لیکي او د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران باید له دومره اوږده انتظار وروسته معیاري او په کارپو کابینه افغانانو ته وروپیژني. که داسې ونه کړي افغانان به په اوسني دولت خپل باور له لاسه ورکړي او افغانان به ډیر ناهیلي شي. شریف الله شرافت د کونړ د غازی آباد له ولسوالۍ څخه لیکي چې ولسمشر باید په دې وروستۍ ورکړل شوې وعدې عمل وکړي او له ژمنې سره سم نن دوشنبه کابینه اعلان کړي او د افغانانو دا وخت انتظار نور پای ته ورسوي.
ازادي رادیو اوري نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو ازادي رادیو سره اوسې دوه ونیس پروګرامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام مو اوري پام وکړئ د سپورت پروګرام ته.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال پر ملي روزونکو د ورستې حمله په اړه ریپورت ترته لرو. همدارس بعد تکواندو په اړه باندې هم تاسو ته ریپورت خبر کوو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو.
سپورتي خبرونه
د افغانستان د فوتبال د ملي لوبډلې غړي وې پر ورزشکارانو حمله د دوی پر روحي ناوړه اغېز کوي. د فوتبال د ملي لوبډلې وغړي حمید الله یوسفزي ازادي راډیو ته ویل حکومت باید د ورزشکارانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فوتبال د ملي ټیم یو روزونکی یوسف کارګر د شنبه په شپه د نامعلومه کسانو لخوا په چاړو وهل شوی او اوس تر درملنې لاندې دی. ویل کېږي چې په دې حمله کې ښاغلي کارګر پر سر څو چړې خوړلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني اونۍ په چهار شنبه ورځ له سکاټلند سره لوبه کوي. د لوبه د ترینګولر سریز دریمه یواده چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې به په افغانستان کې خبره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د کرکټ بورډ په هڅو باندې د ترینګولر سریز دوه وروستۍ لوبې چې یوه یې له سکاټلند او بله یې له آیرلند سره ده پر تلویزیون ښکاره کیږي. افغانستان په دغه سریز کې دوه لوبې کړې چې یوه یې له سکاټلند ګټلې او بله یې په آیرلند بایللې ده. په نوې ډیلی کې د شطرنج په آزادو سیالیو کې اتو افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د شطرنج فدراسیون د سرنی مسول عبدالخالق وایس آزادی راډیو ته وویل تر اوسه افغان لوبغاړو د خپلو هندي سیالانو په وړاندې لس لوبې کړي چې څلورې ګټلې او شپږ نورې بایللې. په نوې ډیلی کې د ډیرو عمر لرونکو د شطرنج لوبې له دوو ورځو راهیسې پیل شوي او تر پنځو نورو ورځو دوام کوي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو سره واوریدل. را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته، هغه هم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پر روزون کې ښاغلي یوسف کارګر باندې د شنبې د شپې د حمله په اړه راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پر روزون کې حمله د لوبغاړو توند غبرګون پارولې ده. د فوټبال د ملي ټیم پر روزون کې یوسف کارګر د شنبې په شپه وسلوالو نه پیژاندو حمله وکړه او سخت ټپي کړ. لوبغاړي خبرداري ورکوي که حکومت د دوی غږ ونه اوري نو د افغانستان په نوم لوبې نه کوي. د اړه پام وکړئ یو راپور ته چې قسیم سلمل جوړ کړی.
یوسف کارګر هغه روزونکی چې ګنشمیر فوټبالران روزلی خوست د ناپیژاندو کسانو د حمله لامل ټپی په روغتون کې پروت دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکی د شنبې په شپه یو شمیر ناپیژاندو کسانو حمله کړې او په چړوې وهلې دی. شغل کارګر چې د خپل کور مخ ته پرې حمله سوې د سر په برخه کې په وو چړو وهل سوې او اوس وخت په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دې پېښې د ګنشمیر لوبغاړو غوسه پارولې او خبرداری ورکړی که د لوبغاړو امنیت ته پام ونه سي دوی به د افغانستان په نوم لوبه ونه کړي. د فوټبال د ملي ټیم غړي حمیدالله یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په شغلي کارګر باندې له حملې نه لوبغاړي سخت متاثر دي.
خامخا د ورزشکارانو لپاره ډېر بده خبره ده او ورزشکارانو لپاره ډېر تاثیر گذاره چې نو هر څه چې ورزش کوي یعنی
شغله یوسف زای وای ل دې مخکې هم په بیلابیلو سیمو کې پر فوټبالرانو او د نورو برخو پر لوبغاړو خال خال حمله سوي چې د لوبغاړو ژوند یې ګواښلې دی. د تکواندو کورش ځینې ملي لوبغاړي ل دې مخکې په ډزو سره وژل سوي وو چې هغه وخت هم لوبغاړو خبرګون ښکاره کړ. امنیتي چارواکي وایي د ټولو افغانانو د خوندیتوب مسولیت ور په غاړه دی او په لوبغاړو باندې د شویو حملو څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی لازده رو دو سره په خبرو که د فوټبال د ملي ټیم پر لوزونکو حمله وغندله او ویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل سوي دي. شغلی صدیقی ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د ټولو افغانانو او هغو لوبغاړو امنیت ونیسي چې د افغانستان نومې د سپورت له لارې اوچت کړی. د لوبغاړو لپاره لکه څنګه چې اړتیا سته امنیت نیول کېږي. خپله وینې چې د هر سټیډیوم او ورزشي ډګر مخې ته پولیس ولاړ دي او امنیت نیسي. دا چې پیښې ولې کېږي خپل عوامل لري. موږ تر خپلې وسې پورې هڅه کوو چې د خپلو لوبغاړو امنیت ونیسو. د شغلی صدیقی په خبره تر دې مخکې هم د لوبغاړو سر حمله چړل سوي او لاملونه اړوندو ادارو ته روشانه سوي دي. 2014 کال چې د ډیرو ادارو له خوا تر ټولو خونړی کال اعلان سوي وو د ګنشمیر لوبغاړو په وژل کېدو او ژوبلېدو پای ته ورسید. په پکتیکا کې د والیبال پر میدان حمله ګنشمیر لوبغاړي خاوري کړل. د تکواندو او کورش دوه لوبغاړي په ډزو وژل سول. خو په 2015 کال کې په لوبغاړو او سپورتي مخکښانو دا لومړی حمله ده چې هغه هم د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر پکې ژوبل سو.
و موریدل چې د فوټبال پر ملي ټیم روزونکو باندې یو شمیر ناپیژاندو کسانو حمله کړې او هغه سخت ټپي کړې ده. د ویل د چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو د لا درملنې لپاره هند ته لیږل شوی ده. د ننګرهار ولایت د تکواندو منتخبه ټیم کړې شو له پاکستانه د افغان مهاجرینو لوبډلې ته ماته ورکړې. د تکواندو د سیالۍ د ننګرهار په بهسودر سټیډیوم کې وشو چې د ننګرهار ټیم کړې شو له څوارلس لوبونه یولس په خپله ګټه پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د ننګرهار د تکواندو منتخبه لوبډلې د افغان مهاجرینو په وړاندې چې له پېښور د لوبو لپاره ننګرهار ته ورغلي وو یو ټورنمنټ وګاټه. په دې ټورنمنټ کې چې د جمعې پورې زور شو د ننګرهار لوبډلې یولس پر درې د مهاجرینو ټیم مات کړ. په دې لوبو کې تر ټولو غوره لوبه فائق لغمانی وکړه چې د سرو میډال تر څنګ د غوره مبارز لقب هم خپل کړ. فائق لغمانی او عثمان یار چې دواړو د سرو زرو میډالونه اخیستي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
فائق لغمانی ما د اکبرې تکواندو بازیکن ما او مسابقې د پاکستان او د ننګرهار ترمنځ لوبي وو. خوشبختانه دا لوبه مې ښه تیر کړه او یولس ګټه مونږ وکړو خپل ما هم پورته کړو. دا خو معلومه خبره ده چې څومره مسابقې دایرې شي د ځوانان لوبېږي همدغه ده چې پیشرفت کی. عثمان یار یم دغلته نن مونږ مسابقې درلودې چې د پاکستان د پېښور د مهاجرینو منتخب چیم راغلی وو. ما په څلورم وزن کې لوبه وکړه پر یو پر یولس مې مسابقه وګټله.
د لوبو د داورۍ لپاره د تکواندو د فدراسیون لخوا یو پلاوی ننګرهار ته استول شوی و. لوبغاړو هم له داورانو خپل رضایت وښودوي وی ویل چې لوبې ډېرې ښې پای ته ورسېدې. د ننګرهار د تکواندو فدراسیون رئیس زمری عربزاده وی دا لوبې د افغان لوبغاړو او افغان مهاجرینو د اړیکو د ښوالي او د تکواندو د پرمختګ لپاره وشوې. ښاغلی عربزاده وویل حکومت باید لوبغاړو ته د نورو لوبو زمینې برابرې کړي.
زمونږ دغه مسابقات تشویقي نیولې وه د پېښور د مهاجرینو سره او د ننګرهار منتخبه ټیم سره. دا مسابقات دې د خاطر نیولې چې د خپل روابط هم زمونږ د مهاجرینو سره وساتو خو وساتو او دغه لکانو د پاره چې دوی تشویق شي هاینده کې یو تجربه حاصل کړي چې د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې خیر سره جګی. تقریبا سوال جوړي وو چې ننګرهار خوشبختانه یو لسو ګټه او زمونږ د مهاجرینو چې پېښور نه راغلي وو هغه درې کسانه وګټه.
خو د افغان مهاجرینو د تکواندو ټیم روزون کې هم لدی لوب خوښي څرګنده کړه او غوښتنه وکړه چې باید حکومت د مهاجرو لوبغاړو حالت ته هم پام وکړي. حفیظ الله قلندرزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ د مسابقاتو ناراضي یو او په دې هیله چې مرکزی حکومت د افغان مهاجرینو لپاره د ورزش په ډګر کې داسې زمینی مساعدې کې موږ څنګه وکړل په ننګرهار کې د ورزشکارانو لپاره ډېرې زمینی مساعدې دي. نو زمونږ هیله او ارزو هم د مرکزی حکومت نه ده چې د قونسلګری او یا د سفارت په وساطت باندې د افغان مهاجرینو ورزشونو او د دې ژوند ته یو څه توجه وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې د تکواندو لوبې ترسره کیږي، بلکې له دې مخکې هم د تکواندو بهرنی ټیمونه په خاص توګه د گاونډي هیواد پاکستان لوبغاړو د تکواندو لوبو لپاره د ولایت ته سفرونه کړي. د تکواندو فدراسیون وایي ورته لوبې د یاد رشتې په بنسټیزه کېدو کې ډېره مرسته کوي او دا فدراسیون به نه یوازې چې په مرکز بلکې په ولایتونو کې هم د تکواندو د پرمختګ لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې ولري. درنو اوریدونکو په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شی بوته. تر بلې موزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خا دا وبره دی اوسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګوري دونکو سلام. خدای مولا غم او ساته کنا سکل خود دوم رغمونه دی چې سړیش میره لایم نشي. لکه د بیکاری غم، د قیمتي غم، د بیامنه غم او نور په زرګونو غمونه. کله چې غمونه زیات شي نو بیا سړی خوبونه ویني. راځي چې د څولې دلو خوبونو له تعبیر مو خبر کو چې غټه دې درته تعبیروي.
قدرمن اوریدونکو نن دا غوریدونکو خوبونه ورته تعبیرو چې بخپل لیکونه کې د لیدلې خوبونه کیسې لیکلي او به مختره لګلې دي چې غټه ادي ورته تعبیر کړي. غټه ادي چې ټول عمر ډول ډول خوبونه لیدلي او به لزان سره تعبیر کړي دي نو ډیره ښه تجربه لري. غټه ادي لمړی خوب درته وایم.
وایا
ترورا کله سلامونه ورسته وای چې خوب می لیدلې چې
شېلی تل
خدي دی ایمان شه. هغه وای چې خوب کې په یوشنه ځای کې روانوم خو معلومه نه و چې چیرته تلم. نو د خوب کار دی یو دم په هوا سوم لکه د هوا په قانی غوندې پورته جګیدم جګیدم چې ان لوریزو هم پورته شوم. مایل زاله که چې اسمان ته خیزم چې یو دم مخکته را خوسې سوم کټ مرد لکه هوای په قانه چې په هوا کې سوری شي او هوای وزي او مخ کتر خصوصی خود چه څنګه زمکه تلويش ته وني ملويش رانيش دي سوم نو سرعت مې کم شو او نرم په زمکه ولیدم کی غټ عادی تعبیر را توکړی.
تروره کې دې څه خوب دې لیدلې دې خدای دې شکه مې رب دې دومره ونازري چې هیڅ باور به جرا نسی او چې شې په ناس کې پټکه نو بیا به داسې لغته درته چې ټول نازونه به دې هیر شي او په پای کې به بیا بیرته پښېمانه شي او د بخښلې په غوښتلو سره به ته بیا ناز در کول هڅه وکړي. خو که زما بنی نو سن لامدا اوسه ما په ناز باور کوه او ما هم په غوسه ځکه معلومه نه ده چې لومړی ناز در کوي که په غوسه کېږه درته.
دغه بل لیک بخمل خان را لیږلی دی او وایي خوب مې لیدې چې د کلي ملک مې میلمه کي او په میلمستیا کې دومره ډوډۍ او شان راباندې وخوري چې خېټه مې وپړسیږي او په لاره نشم تلی. که غټه دې تعبیر راته وکړي.
بخمل خان وروره، زیاتره خوبونه سرچپه وي، نو که مې خدای پاک غاړه بنده نه کړي د کلي ملک به دې په کوم چل بوزي او دومره به دې ووهي چې په رښتیا به هم په لاره نه سې تلی. نو ښه دا ده چې نه د ملک میلمستیا ته زړه ښه کې او نه یې هم خیر و خیرات. ډېر نیرې ترې ګرځه، خبر مې کړې.
دغه بل لیک سادو کاکا را لیږلی دی او وایي چې په خوب کې مې یو پړی پیدا کړ او چې څومره مې پړی خلاصو هغومره اوږدېده، تر دې چې په ټوله ورځ کې نیمایي ته هم ونه رسېدم او اخر ستړی شوم او پرې مې ښوده. که تعبیر راته ووایي.
سادو کاکا، ښه دی چې خوشې کړی دې دی، که نه په میاشت کې به دې هم هغه بل سر نه وای موندلی. که مې خدای پاک غاړه بنده نه کړي نو پړی د کابینې جوړېدل دي او د بل سر پیدا کول یې خدای ته معلوم دی، ځکه تر اوسه یې حکومت له دا سر هم نه دی پیدا کړی. سادو کاکا، لکه چې تلویزیوني او راډیوي سیاسي بحثونه ډېر ګوري، چې دغسې سیاسي خوبونه ویني.
نو دا اوس سیاسي خوب و؟
هو، نه یې ګوري چې د اوږده پړي خوب یې لیدلی دی.
دغه بل لیک جمپر خان را لیږلی دی او وایي چې خوب مې لیدې.
څه لیده؟
هو، هغه وایي چې له میرمنې سره مې په کور کې ناست یم او هغه دومره مینه راسره کوي چې له دې مخکې مې هېڅ لیدلی نه وه. او بالاخره په پای کې راته وویل چې څو ورځې وروسته د چارګل واده دی، که ښې جامې او نور شیان راته واخلې. ما یې چې مینې ته وکتل نو د جامو اخیستل خو راته نسوار هم ښکاره نه شول. لا چې لاړم او د طلا لاکټ مې ورته واخیست او چې څنګه مې ور په غاړه کاوه راویښ شوم. که تعبیر راته ووایي.
جمپر خانه، پام کوه چې میرمن دې په رښتیا هم جمپر جمپر نه کړي.
غټه دی، دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې خوبونه سرچپه وي او د جمپر د میرمنې مینه هم په غضب تعبیریږي.
او هغه جامې او د طلا لاکټه چې ورته راوړي دي؟
ورته راوړي نه دي، ژټې پوښتنه ترې وکړي چې میرمنې خپل کومې جامې په پلاستیکي لوښو نه وې ورکړې او د طلا لاکټ خو یې خامخا پلورلی دی.
نو ته وایې چې د دې خوب تعبیر همدا دی؟
زما چې څومره تجربه ده او څومره خوبونه مې چې لیدلي او اورېدلي دي، همدا یې نتیجه راوتلی شي. نور نو خدای پاک پوهېږي او کار یې. تا کوم خوب نه دی لیدلی؟
غټه دی، لیدلی مې دی. ابله شپه مې خوب لیده چې په زړه ونې کې خیزم خو ختلی نسم. اخر مې پلار راسي او ورو مې خیژوي او کله چې وخیزم ویریږم او له ویرې چیغې کړم، خو پلار مې لاندې راته ولاړ دی او په چیغو پورې مې خاندي. خو په همدې کې راویښه شوم، که نه زړه به مې چاودلی و.
لورې، خواشینی دې کړم.
ولې ادې؟
ځکه چې زړه ونه په خوب کې لیدل د زاړه مېړه په معنا ده او په ونه کې خطر دا معنا لري چې پلار به دې خدای مکړه کوم زاړه سړي ته واده کړي.
وای، دا څه وای دې؟
په تیرو انتخاباتو کې زیاتره هغه کمپاین کوونکي چې د خپلو کاندیدانو په سر خلک خپه کړي دي، جنګونه یې کړي دي او میاشتې میاشتې د غټو څوکیو او موقفونو خوبونه لیدلي دي، اوس په دې لټه کې دي چې څنګه خپلو بریالیو کاندیدانو ته ځانونه ور یاد کړي. لکه داسې
دا تو خود انتخابات په وخت میل میل کېدی چې د مونږ کاندید به داسې وکړي، د مونږ کاندید به داسې وکړي. نږدې و چې ویلی دی وای چې کال دا وخت به له وطنه جنت جوړ کړي.
ښه نو، دا خبره څنګه در په یاد شوه؟
خبره د تا له کاره را په یاد شوه. د حکومت درې میاشتې تیرې سوې خو تر اوسه دې له کاندید پوښتنه هم نه ده کړې او تا به هره ورځ ویل چې کامیاب سوی به نه وي چې زه به یا وزیر یا سفیر او یا موالی یم. هغه وخت خو دې دا هم ویل چې ولایت نه کوم، ولایتونو کې بې امنیتي ده.
مورې، زه هم دوه درې ځایه مقرره کړی وم او پتایم لسر خوانزای پیل کهو چی بیاده چیر مقراره کی؟
خنو وود سوکم
زکن مرشا چی وزیر یا سفیر دی مقرار کی؟
پلارا چوم را جنگونه دی پیو کل؟ چوم را ملگری او خپلوان دی پی خفا کل؟ خوستی سو پا کسه کم ندی؟
یواز زن نیم ده ایچا پا کسه کم ندی
نو دار او رس چی کسان مقراره وی؟
اغوی به خیلی دنه لدیرو کسانو سره جنگونه پکړی وی او یا به ام په کمپاین کې لدنه ډیره منډی کړی وی چې اوس به خو به باندې مقرره ای
نور من په پر هارونه مالګه مدوړه وی چې زړه به به وچوي
پلارا ته خو پرون ویل چې خی زنګ را ته وهی او روم غوړی
دای خدای او کلام ده خوبونه ویني خو تر اوسه لا نه دی لختیا شوی
اوس می پرې دی کنه بات میکړی دی بات میکړی دی ګوره وخزي یوازې ما نه چی ډیر ده بات کړی دی او ټول په معنی دی خود ما یم چلس ده دی تاسو به وګورئ چې په تاسو میاشتو کې ځان په مقرروم کنه
څنګه به په مقرر کې
کما څونه خو نه دی ورسره اخیستی یو یو را اخلم او په فیسبوک کې اچوم چې وشر میږي او ورو می غواړي
او که په اکسو لیدل ورونه غوښتي بیا خو هغه کله فیسبوک ګوري
ګوره ولوري که دی ونو ګوري چاپروسان یې ګوري هغوی ورته پام کوي
زه غلی شه چاپروسان هم دومره کم عقل نه دي چې تا ته یې پام کړي او ځان یې له پامه وغورځوي
ځه خیر چې دغه کار ونهسو صاحب نظر کېږم به او ته بیا وګوره چې په څو تلویزیوني او رادیویي بحثونو کې له ګډون وروسته مې په زاروی ورغواړي او که نه
په بحثونو کې طرفداري کوي او که په مخالف لوري کې درېږي
څنګه
وایم طرفداري کوي که مخالفت کوي
یاره ښځې دا خو دې والا ډېره سخته پوښتنه وکړه حیران دې کړم
ولې حیران شوې
ځکه چې د پخواني حکومت به دې چې مخالفت کاوه نو وبه وېرېده یا به پیسې درکولې او یا به یم موقف خو نه پوهېږم چې دا اوسني څه ډول خوی لري هېڅ نه پوهېږم
نو چې تر اوسه یې خوی نه و درته معلوم په کمپاینونو کې دی هغه بې بریکه منډې څه ته وهلې
رښتیا وایې ښځې لکه چې هسه یې وزغلوله
یادا چارگل خوارکی پرون تاویز کولو یادا چارگل خوارکی پرون تاویز کولو چه چه وقت نور هم کابینه جهول نشی زکه که داسه وشی آخر وده تا با هم ده وزارت کولو نوبت ورور رسیگی آخر وده تا با هم ده وزارت کولو نوبت ورور رسیگی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی ستاره امینی انیسا نیازی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
می چڑے متل کر زندہ میچڑے متل گر زندہ باغ ہوا دوسرو مڑو پور مو باغ چوکی منہ تا گل خندہ تلپا تلپا کی اسا دیتے جوان بھائی دیتے جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی کی مدا گل بٹو سنی خدائے مرا جوا مرا جوا شنگون دے مو دل خدائے دی مستش پنول یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان شنگون دے مو دل خدائے دی مستش